السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا ادعا رد کړه چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دیرش کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلو او اویا نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسئلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ڈی ٹی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې وستایلې او وی ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وې. بل ورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هغو 1400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحدو عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت شوي دي. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې وشوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې ویسټ انډیز سکاټلند ته د 15 منډو په توپیر شکست ورکړ. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه سبا د هند په چنای کې له نیوزیلند سره ده. د شلو اوورونو په دې نړیوال جام کې د 1400 هیوادونو ملي ټیمونه برخه لري چې د مارچ تر تمه بعد د لوبې روانې وي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحدو عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي اسلام آباد کې پرونی مرګونی برید افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. بلخوا کارپوهان د تورونو د تبادلې پر ځای د امنیتي ګواښونو د لرې کولو لپاره د همکاري سپارښتنه کوي.
یو همکاری وي بیا کېدای شي د دغه هیوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل
شي. افغانستان کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 15 کسان مړه شوي دي.
دی وایي د ناروغانو لیک ډیر سخت شوی ځکه لارې له واورو ډکې دي. موټر په سخته ځي او ځینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي.
په یو بل مطلب کې واورو د کابل د سوړ ژمي په شپو کې چې برېښنا هم نه وي خلک څنګه وخت تیروي؟
تیارو شپو کې بیا ټول سره راټولېږو یوې کوټې ته د سندلې لاندې لکه د ما د ماشومتوب دوران لکه د پخوا وخت غوندې چې کله راټول شو زه ورته پخوانۍ کیسې کوم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ، پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابعه نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت خونړي انتحاري برید ترسره شو، خونړی انتحاري برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام. تازه په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارت کړی چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسمه له حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حمله مخکې افغانستان ته تللې راغلې. لدی مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پر لبسي سفرونه کړي وو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمه خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې لغلی د پاکستان لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستانی چارواکي د دغسې عجولانه څرګندونو له کبله پر خپلو امنیتي ناغېړیو پرده نه شي اچولی او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولی شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي که رښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شوی نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي. تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکی یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د 400 سیمې اوسیدونکی و. په راپور کې دا شوی چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جمعه وشوه چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1.5 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 109 شپېته نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لسګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینې ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دي په سیمه کې یوازې هغه ډلې نه دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري. نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دغه به د یو ابزار په وسیله وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمی یوسفزی
د بې باورۍ فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده او داسې نه بریږي چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې راڅرګندې شي.
بیا خو همیشه لیدل کېږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډېر حساس دي او موضوعات ډېر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډېر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. فلحال داسې څوک نه ښکاري چې عملاً بیا را وړاندې شي چې دواړه هېوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعا رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنوی ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ناروغانو لیک ډیر سخت شوی ځکه لارې له واورو ډکې دي، موټر په سخته ځي او ځینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللی. د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوي دي، د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، تروسه کومه مرسته هم نه ده شوې. خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلوی اتلسمه ویلي چې په غور ولایت کې د غوبن، بوربند او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لانه دي پرانستل شوي. په همدې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړي.
موږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلي دي. کوردر ساحه کې بعض تلفاتونه هم وو چې خلک کې دوه کسان زموږ پورو لاندې شو، سفر هم لمندل اعلان دي. مالي زیانونه موقع د خلکو مالونه او دغه هم را لاندې کړي دي. خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خراب کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوی ولسمه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوې چې له امله درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي ویلي چې د دې وروښتونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شویو کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړې. یادې ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نشي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته، څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي. له دې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 1450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 360 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم له منځه تللي. تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي، څو د سختې یخنۍ له امله له لا زیاتو زیانونو او په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
خوستی کاروانګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندو یا بنسټونو په یاد ولایت کې د غازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د غازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري، خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي. د کاروانګرو په خبره چې که د غازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینه هم برابر شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د خوست یو شمیر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډېرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري. خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بېلابېلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي. د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. سیاوتن کروندګر سید الله مشال رادیو ته وویل
هیواد کې د ننه فابریکې جوړې شي، بزګرونه نه حاصل ارټیل شي، د گزارو دلته پروسس شي، یخ په هیواد کې د ننه ځوانونو ته کور زمينه برابر شي، بل به بزګرونه ته پنځري پای اوایز یو تر سی، بل به د دلته به چپکیم شي کې میخ پلغه کې هغه دلته بس یکیږي په گزار کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت ای په چ پروسس شي په دا کې بسنه کې.
افغانستان له هغې وادونه دی چې ګازرې پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کېږي. خدا چې د معیاري او اساسي بستهبندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره یې د سړو خونو کمښت دی، نو ډېره برخه یې خرابېږي. یو بل کروندګر امیرالله وایي
جره د بزګرنو ته داسې شی نشته چې مسله دی پروسس کې یا مسله خپله هغه وکې پانګونه وکړي. همېږي دولت نه دغه غوښتنه دوی تجارتونه دغه غوښتنه چې مسله فابریکې جوړې کړي، مسله چې میږي غېستا ګجارې ویل ولته خرڅ کړي.
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري دی چې د دې ځای ګازرې په خوند او رنګ کې بېساري دي، خو د ساتنې او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بیه پلوري چې ځینې وختونه ورباندې شوی لګښت هم نشي پوره کولی. یو بل کروندګر رحمت ولی وویل
مشکل سره دی ځکه چې ارزون باید دی، دومره ګاټه یې نشته لکه دغه استک لګیا دی، دا ډېر په ستړي لوک وي، خو بزور ته چې لوړ شي په نه بیاونه ووځي.
بلور ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له کروندګرو سره په ځانګړي ډول د ګازرو د حاصلاتو په ښه کولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوست کې د بېلابېلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغو ته هم آګاهي ورکړې ده، هغو ته پوهاوی ورکړی، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د ګازرو له کښت او کر څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې د دوی ضرورت یې په هغه بخش کې مو همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره له دې چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د ګازرو د حاصلاتو لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري، خود خوست مرکز اړوند د شمال، تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د ګازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډېر خوښوي او د خرڅانې لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوې. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 260 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرخه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسېدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو عصمت الله دی چې وایي د دوی برېښنا لپاره هم راهیسې پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تېره کړې ده. د جمعې په ورځ د لوی په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د وروستیو پرچاوي په اړه ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې دغه د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 5 بجې چې برق تللی، تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ضرورت فی خوب بس سلیری ساعت اوس پورا شل چی یو سیکنڈ نمبر نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل خار زینی اوسیدون کی هم ورته شکایتونه لري او وای چې د پنځ شنبه راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات سوي دي. د کابل خار اوسیدون کی سپوږمۍ ازادي رادیو ته وویل
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري کمواله د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري، نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان او وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې سوې ده. د شرکت د پنجشنبې په ورځ د لوی په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 240 کیلو ولټ وارداتي برېښنا لیک مزای لکار لیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي لپاره پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محرومې سوي دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دال وی میاستې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په څو ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، ګیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بند شوی، پنجاب ابقل کرمان لاره او په غور ولایت کې د بند غوات، بند شاتیغ او بکک لاره د واورې ورښت، محدود لید، قوي بادونو او طوفانونو له امله په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړي دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها غور کابل بند است که راه خود شهر فیروزکوه با تمام ولسوالی ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکه فعلا د ټولو ولسوالیو او د فیروزکوه مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروسکو کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لېږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړې او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړې، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورمه اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستۍ واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان شوي دي. سلګونه کورونه په بشپړ او جزئي ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبره یې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هېڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي.
د ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې د ټولنیز یا رضاکارانا ټیم لرو چې یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمیر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکولو، په هغې به داسې نوم لیکه کوم کتاب به د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی وه. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. که څه هم د کابل په سول ژمي کې د برېښنا دوامداري پرچاوي د دې ولایت د اوسیدونکو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او په خبره یې کورونه یې ساړه، خونې یې تیارې او د زده کړو په شمول عادي چارې ټکنې شوي، خو له دې ټولو سره سره له هر څه لرې په یو ځای د راټولېدو یو فرصت هم برابروي. دوی وایي داسې مهال خپل وخت په کیسو، د تیرو خاطرو په یادولو او نورو سالمو بوختیاو تیروي. نور تفصیل د ماده همکار په دغه ریپورت کې.
په ژمي کې د برېښنا پرچاوی د کابل د اوسیدونکو له تر ټولو جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي. کورونه یخ، خونې تیاره او د زده کړو په شمول د ژوند نورې ټولې عادي چارې هم چې برېښنا پورې تړلې دي له ننګونو سره مخ وي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې ټولو ستونزو سره سره دا چاره ډېر ځله لامل کیږي چې د کورنۍ غړي سره راټول او یو د بل تر څنګ تېره کړي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د پرې کېدو پر مهال که څه هم له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي خو خپلو ماشومانو ته بیا د تېر کیسې کوي چې هغوی ته هم جالبې وي.
که څه هم بې برقي وي سخته خو ډېره ده. یو څه په دې بې برقیو کې بېرته راژوندي سوي هغه پخواني وختونه غوندې دي، ولې په دې تیارو شپو کې بیا ټول سره راټولېږو یوې کوټې ته د سندلې لاندې، لکه د ما د ماشومتوب دوران، لکه د پخوا وختو غوندې. چې کله راټول سي زه ورته پخواني قصې کوم خپلو بچو ته، ما د خپل د ژوند قصې ورته کوم.
د کابل اوسیدونکي پیغله خاطره هم وایي کله چې دوی په کور کې برېښنا پرې وي پلار او کاکاګان یې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای کیږي او خپلې پخوانی خاطرې او د ژوند تجربې ورسره شریکوي. د دې په وینا دا کار هم د وخت تیرولو لپاره ښه دی او هم یو درس او تجربه ده.
د شپې دخوا پلارونه هم راټولېږي، کاکاګان هم راټولېږي، د مخکنی جهادونو قصې، د خپل دغه مخکنی ژوند تجربه موږ سره شریکوي. هغه ښې خاطرې، ځینې بد خاطرې، د زموږ د نیکونو قصې کوي راته. دا د یو طرف نه چې انسان ته نه ډېر خوند اخلي او موږ یې ډېر په شوق او په ذوق سره اورو، د بلې خوا دا د ژوند لپاره ډېر یو ښه تجربه کیږي.
د کابل یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي د بې برېښنایي په شپو کې نورې بوختیاوې لري. د کابل یو اوسېدونکي شیبه وایي چې برېښنا نه وي، پلار او ورونه یې د شپې شطرنج کوي، خو دا بیا د کور له ماشومانو سره انځورګري یا نقاشي کوي.
پلار مې د شپې لخوا له ورونو سره شطرنج کوي. دا چې زه له نقاشۍ سره ډېره مینه لرم، خو زمی دی او شپې هم اوږدې دي. موږ د شپې نقاشي کوو، د کور له ماشومانو سره، ورونه مې دي، خور مې ده، ټول سره کینو. شپږو ماشومان وي، ټول د شپې خپله انځورګري تمرینوي.
سره له دې چې دا کیسې ښایي د ځینو لپاره خوږې او د تیرو خاطرو رایادونکې وي او ځینې بوختیاوې هم د ذهني ستړیا د لرې کولو لپاره موثرې، خو د کابل اوسېدونکي ټینګار کوي چې د برېښنا نشتون هېڅکله یو عادي او د منلو وړ حالت نه دی. دوی په څو ځلې شکایت کړی چې د برېښنا پرچاوۍ د دوی ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ډېری چارې یې ټکنې کړي دي. په راپور کې مرکه شوي کسان هم وایي که څه هم د برېښنا نشتون ډېر ځله په یو ځای د دوی د راټولېدو لامل کېږي، خو په خبره یې له ګڼو ستونزو سره یې هم مخ کوي چې ډېری یې د زغملو نه وي.